له دې سره دولس نیمه بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اوریدلی سي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتی وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیایي چارو له وزیر پینلوف ماری سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نمونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر درې ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سر مشیزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشیزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چادرس دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړي هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتی وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تمه څه ده چې پر نورو کوم مسایل و په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدغه دوه اساسي موضوعات دي: د نورو ځواکونو استول افغانستان ته او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي، بیا نهایي موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرستې وشي.
بله، شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیلي چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولې دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د ډیرو کلونو په نسبت؟
البته د دې وی اشاره وکم، د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه وو، ځکه چې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کړي. د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان مسله بیا هم یاد شوه. د ناتو عمومي مشر هم بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې یو ورځ مخکې هم په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لالو یې سره شایي د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اگست پورستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي چې ځینې چړونکو دغه تحلیل وي چې دغه ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه شای یو ولاته همداوي او بل ولاته داتې چې د ناټو ډیره مهمه غونډه را روانه ده پینځه اونۍ د ناټو د مشرانو غونډې ته پاتې دي نو د ناټو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پریکړې د افغانستان په برخه کې وشي لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه تر 2000 کال وروسته له افغانستان سره مرستې او تر 2000 کال پورې ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي
بل شیبر صاحب د سیګار په یو راپور کې ویل سی وی دی چې د افغان پوځیانو شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنوي کې ویل سی وی دی د غرض په دینو نور راپورونه کې په افغان قوه کې د اداري فساد مسله راغلي ده د غرض د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه و د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري د ناتو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري په جواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي
تروسه پوری خو د ناتو عمومي منشي دغه خبره یاد کړی ده د ویلي دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده د بشري حقوقو مسلې ته هم اشاره کړی ده خو په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ کړی دی او په خپل شو درېدلې دي او د خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال راوروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان وتلي دي دوی توانېدلې چې د افغانستان د شهرونو امنیت ټینګ کړي هم دې مسلې ته په ناتو کې د امریکا دایمي استاز بیلی کی بیلی هاچسن هم وو اشاره وکړه ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی دا پرمختګ دی په شوه دی چې په افغانستان کې سولته زمشيلي پیدا شي
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال احمد شیبر وو په برکسل کې چې د ناتو د نننې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول تمه ده چې په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبري وسی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سیازادی رادیو ته غوړیاس زین اوریدونکو اسمیسونه راسته ولدی محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلی چې د بروکسل ناست د افغانستان لپاره مهمه ده محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلی چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندی کیږي ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلی دی چې د بنگلاديش پوړان دی د افغانستان پر لپسې دریمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغه څه چې د خلکو تمه وه سمه روانه نه ده د کونړ سیند د چپچپاند کېدو له کبله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي شاه محمود شینواری راپور لري
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سندونه په مستۍ راځي ځینې سندونه کله کله دومره چپاند شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي د کامې ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکو ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات چپانده شوی دی او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خرابه کړي
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریه باندې د کامې ولسوالۍ کې البته سیند راغلی د داخلو قریه د بیلایاري قریه او د مسلم آباد قریه او همداشان د خالصي قریه د یو غټ تخریب سره مخامخ ده چې دوه ونیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي او همدا اوس فعلن خلک لګی دي چې خپلې کډې بري او د ساحې نه وځي
د سید عبدالواحد پاتیا نومېږم او ورځ په خپل دې ساحل اتلې مده ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده د اوبو وړې ده او ولسونه چې ډېر مشکلاتو سره مخ کې همدا اوس کړي باریږي روان دي تر اوسه پورې د درې ورځو کې موږ زمونږ د ولس پوښتنه والا کې چا کړي
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دند سپارلې چې د زیانمنو شو کورنیو سره لازم مرسته وکړي د ولایت وینا تاوله خو ګڼي زیانمنو شو کورنیو ته ډاډ ورکړي چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته ضرور ورسیږي
د کمی داخلو پسیمه کې تیر ورځ سیلابونه راوتلی ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمن شوي. نګرهار والی په سپارښتنه باندې هم د کامې ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي.
د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤولین وایي زیانمنو شو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي. تیر کال هم د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه. د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړي دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. ناجیه ساپی په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون د نفوسو زیاتوالی او یو شمیر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغه اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي، موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي، ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
او بچی دی دی مردار دی د ویلو او بدی دا مثال تاشنا ماشنام دا خراب دی دا او با نه دی چکلو نه دی.
دوی وای کچری په کابل خار کې د زمکی لاندې د بو ککړتیا مخونه نیول شي د نور ستونزو ترڅنګ به د بو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي. لبلې خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د زمکی لاندې د بو ککړتیا د معدې، ګردو او اسهالاتو په ګډون بیلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میثاق په دې اړه وایي
د اوبو د غیر صحي اوبو په وجه باندې، یعنی د خراب اوبو په وجه باندې مختلف مرضونه لکه اسهالات ویلې، ماشومانو ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کیږي، دا استفراقات او هغه چې ورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي. او دین علاوه مورقه یا ټایفایډ لویه تبه چې پښتو کې ورته یې د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي.
سره له دې چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري، خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 60% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمید الله یالنی وایي دا مهال د کابل ښار په